احمد شیبریم شیچلی پدیخ پرونی کې د ماشوم د ورځې په مناسبت د کیسلی کوالی نیمه غنی څرګندونه لرو.
ماشومان هغه کیسه چې مایندې لیکي یا خزی لیکي ممکن ډیره خوښه کړي.
د ماشومانو لپاره یو کیسه هم اوریدلی شي.
د منی پیاوی سړی او بارانی ورځ کې شمک او ممک دوه موږه کورونو د کول کړکۍ نه بهر شکل د باران ته کتل. ممک چې لکۍ له ځانه را تاو کړې وه ورو یې
له یوه مهم تاریخي اثر مو خبرو چې نوی چاپ شوی او لیکوال عتیق ځاځي پښتو ته ژباړلی.
ډېر ښه سند دی د افغان انګلیس د اول جنګ یو انګریزي ښځې لیکلی.
په کندهار کې له پیړیو راهیسې د توتو میله دود ده. دې میلې ته مو ورولو. دا اونۍ د ماشوم له ورځې سره پیل شوه. په افغانستان کې د خبرګولۍ یولسمه د ماشوم ورځ ده. د جون په لومړۍ نیټه له 1950 کال را په دې خوا د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د ماشوم ورځ لمانځل کیږي، خو لا هم په ټولو هیوادو کې د ماشوم ورځ په یوه نیټه نه وي. د راپورونو له مخې دا ورځ د لومړي ځل لپاره په 1920 کال کې په ترکیه کې داسې ولمانځل شوه چې د اپریل په 23 یې د ماشومانو په ویاړ عمومي رخصتي اعلان کړه. بیا نه کاله وروسته تر دې د اوسنۍ ترکیې د مؤسس مصطفی کمال اتاترک له لورې دا ورځ رسماً د ماشومانو د ورځې په نوم ونومول شوه. په یو شمېر هیوادو کې بیا د نومبر په 1 د ماشوم ورځ لمانځل کیږي. په دې نیټه په 1959 کال کې د ملګرو ملتو د ماشومانو د حقونو اعلامیه هم تصویب شوه. د ماشوم د ورځې هدف یوازې د ماشومانو جشن نه دی، یو اصلي هدف یې په نړۍ کې دا دی چې له ماشومانو سره مشران له خشونته لاس واخلي. د ملګرو ملتو د ماشومانو په کنوانسیون کې راغلي دي چې ماشوم باید په یو خوندي چاپیریال کې په خوشحالي او مینې ستر شي. د ارواپوهانو په باور ماشوم ته د خوندي چاپیریال د جوړېدو یوه وسیله دوی ته د کیسو لیکل دي، ځکه چې ماشومان له کیسو سره مینه لري او د کیسو په مټ مشان کولی شي چې ارزښتمن پیغامونه ماشومانو ته ولېږدوي. ارواپوهان وایي که ماشوم ته څوک ووایي ښوونځي ته ولاړ شه، ښه هلک مکتب ته ځي، نو دا وینا به دا ګټه وکړي چې ماشوم ښوونځي ته ولاړ شي. خو بل لور ته مخامخ نصیحت د ماشوم شخصیت اغېزمنوي او تل ممکن بل ته وګوري چې څه ورته وایي چې بیا هغسې وکړي. اما که همدا ډول نصیحت په غیر مستقیم ډول د کیسې په پیغام کې نغښتی وي، ښایي هم ماشوم مکتب ته ولاړ شي او هم یې شخصیت اغېزمن نه شي. د دې تر څنګ هغه کسان چې ماشومانو ته کیسې لولي د ماشوم د اورېدو مهارت ورسره پیاوړی کیږي او که ماشوم کیسه اوري یا یې خپل لولي تخیل یې پراخیږي. کیسې په ورته وخت کې د ماشوم د حافظې له غښتلي کېدو سره مرسته کوي، ځکه چې پیش یې ذهن ته سپاري. د ماشومانو کیسې دا مرسته هم له ماشوم سره کوي چې له نویو شیانو سره آشنا شي او ماشوم ډېر کله د کیسې د کرکټر په ځای ځان احساسوي، چې د همدې لپاره د ماشومانو په کیسو کې ارواپوهان ټینګار کوي چې کرکټرونه پکې مو وښنی او د کیسې انجام بریالی انځوروي. اوس دا پوښتنه مهمه ده چې ماشوم ته څرنګه کیسه ولیکو. لیکوالې نعیمې غني ماشومانو ته د کیسو د لیکلو ورکشاپ پیل کړی دی. آغلی غني دا ورکشاپ د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر له لارې وړاندې کوي. نعیمه غني چې ماشومانو ته یو لړ کیسې لیکلې دي لکه پیشو او پنیر، د شار ډالۍ، شپږ سترګې، زیړه سرخونه، همدارسې د ماشومانو د کیسو ټولګه د خاورې شاپیرۍ او اتل بستوري راوړي چاپ شوي دي. په دې برخه کې دوی نور اغېزمن کارونه هم کړي دي. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر بلې غړي معصومې غرنۍ ازادي راډیوي مجلې ته د واټساپ له لارې پر رالېږلي پیغام کې د دې ورکشاپ په اړه وویل.
ورکشاپ چې په درې برخو کې چمتو شوی و، ماشومانو ته یې د کیسې لیکلو د اصولو په برخه کې دوه موضوعات لرل: یو، د ماشوم ادبیات ویش د عمر په اساس، دوه، د لیکلو څومروالی او څرګندوالی، درې، قوانین اړین دي که لیکل، څلورم، د لیکلو اڅه، پنځم، د درې قانون.
له درې قانون څخه د کرکتونکو هدف دا دی چې د کیسې په پیل کې کرکټر له یوې ستونزې سره مخامخ شي. د داستان په ترڅ کې کرکټر بیا بیا او د درېیم ځل لپاره هڅه کوي چې مشکل حل کړي، خو بریالی کیږي نه. بلاخره په څلورم هڅه کې اتل له دې ستونزې راوځي چې له رواني پلوه دا مهمه ده چې دا مشکل کرکټر د لویانو له مرستې پرته حل کړي، چې په دې ډول د اورېدونکي ماشوم یا لوستونکي ماشوم باور په ځان زیاتی شي او اعتماد یې پیاوړی کیږي، ځکه چې دی د کیسې د اورېدو یا لوستو پر مهال د اتل په ځای ځان تصوروي. دا پوښتنه مهمه ده چې د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر غړیو د آغلي غنی له دې ورکشاپ څخه څه زده کړي دي؟ بیا هم معصومه غرنۍ
ماشومانو ته د کیسې لیکلو د دې ورکشاپ له زده کړو دا و چې د ماشومانو ادبیات لوستل، ماشومان مخاطب ګرځول، قوي پیام انتقالول، انځوریز لیکل، لنډ لیکل، هر فکر په یوه مستقله جمله کې ځایول، ساده لیکل، بیل بیل صفتونه پکارول.
اخلي غرنۍ زیاته کړه چې د دې ورکشاپ یوه مهمه ګټه دا هم و چې عملا د بهیر برخوالو د ورکشاپ د لارښوونو په رڼا کې کیسې ولیکلې. دې ته شمک او مامک کیسه لیکلې ده. دا کیسه له دوی څخه اورو.
د منې پیاوی سړی او بارانی ورځ کې شمک او مامک دوه موږه کورونو د کور له کړکۍ نه بهر شکنځه باران ته کتل. دوی نن په کور کې یوازې وو. مور او پلار یې ساعت مخکې له کوره وتلي وو چې د خوړلو لپاره څه راوړي، او دوی ته یې ویلي وو چې له کوره بهر ونه وځي. شمک او مامک لږ غلي کېناستل، خو ورو ورو یې زړونه په تنګ شول. شمک چې له مامکه مشر وو ویې ویل، تر څو چې مور او پلار راځي موږ څه وکړو؟ مامک چې لکۍ له ځانه راتاو کړې وه ورو یې وویل، نه ګورې چې بهر څومره تیز باران ورېږي او بیا موږ د بهر تګ اجازه هم نه لرو. شمک له لنډ فکر وروسته وویل، راځه دواړه د یوې پښې لوبه وکړو. مامک وویل، د یوې پښې لوبه؟ شمک وویل، ګوره موږ دواړه به خپله یوه پښه په لاس ټینګه ونیسو او په بل لاس به یو بل ټیل وهو. هر څوک چې ولوېد لوبه یې پایللې. مامک لوبه ورسره ومنله. لوبه پیل شوه. دواړو ورونو په خندا خندا یو بل پورې وهل. یو ناڅاپه په لوبه لوبه کې شمک شاته گذار شو، خړې دوړې پورته شوې او د کور په دیوال کې یو غټ سوری پیدا شو. دواړو وارخطا د کور بلې خوا ته منډې کړې. مامک ژړغوني وویل، اوس به څنګه کوو؟ مور او پلار ته به څه ځواب ورکوو؟ دواړه په چرت کې تللې. شمک وویل، راځه چې سوری ته ورنږدې شو، کیدای شي کوم څه پیدا کړو او سوری پرې پټ کړو. شمک مخکې او مامک ورپسې د سوری لور ته نږدې شول. کله چې شمک سوری ته سر ور دننه کړ نو یوه رڼا یې تر سترګو شوه. دواړه ورو ورو د رڼا خوا ته روان شول. تلل او تلل تر څو یوې غټې کوټې ته ورسېدل. د کوټې په منځ کې د لرګیو یو میز پروت و. مخ ته یې یوه څوکۍ ایښې وه. شمک او مامک ورو ورو د میز خوا ته ورغلل او بیا په ټوپونو د میز سر ته ور وختل. د میز په سر یو جوړ زرابیني عینکې ایښې وې. تر څنګ یې یو کتاب ایښی و. د کتاب په سر یو پنسل قلم پروت و. شمک عینکو ته وکتل او ویې ویل، ای ګوره دلته د ښیښې دوه غټ غابونه دي. شمک د عینکو بلې خوا ته واوښت. د عینکو هغې خوا نه یې مامک ولید چې د غره غوندې غټ شوی و. شمک چیغه کړه، ویې په مامک څه وشوه؟ سر یې د کدو غوندې، پزه یې د بادرنګ غوندې او غوږونه یې د پیشو ترو د تبۍ غوندې ښکاري. شمک له ډاره شا شاته تلو، یو ناڅاپه له میزه وغورځېد. مامک حیران شو. هغه هم شمک پسې له میز نه راښکته شو. شمک چې څه شیبه له ډاره بیوخه شوی و، مامک ته یې د ښیښې غابونو ټوله کیسه وکړه. مامک د شمک له کیسې ډېر حیران شوی و او غوښتل یې چې د ښیښې غابونو په کیسه ځان پوه کړي. شمک نه یې وغوښتل چې بیا دواړه میز ته وخیږي. شمک ورسره ومنله، خو مامک ته یې وویل چې دا ځل به هغه د غابونو بلې غاړې ته ځي. کله چې مامک شمک له عینکو ولید نو دی هم وډار شو. خدای لږ څه زړور شوی و. څو ځلې عینکو ته ورنږدې او لیرې شو. بیا یې له شمکه وغوښتل چې ځایونه سره بدل کړي. اوس نو شمک هم نه ډارېدو. کله به شمک د عینکو دې غاړې ته راغی او کله مامک، او کله به یې چې یو بل ته وکتل نو له خندا به یې خپلې خېټې ټینګې ونیوې. دواړه ښه ساعت ولوېدل. شمک او مامک چې له عینکو سره له لوبو نه ماړه شول، د عینکو تر څنګ ایښه شوي کتاب خوا ته لاړل. مامک د کتاب په سر د پراته پنسل څوکې ته وخوت، د پنسل بله خوا پورته لاړه. مامک له شمکه وغوښتل چې له ده سره د پنسل لوبه وکړي. دواړه د پنسل دوو خواوو ته کېناستل. چې شمک به ښکته لاړ، مامک به پاس لاړ، او چې مامک به ښکته شو نو شمک به پورته تلو. دواړو بیا ښه لوبه پیدا کړې وه او خوشحاله وو. دوی په لوبو کې وو چې د کوټې دروازه خلاصه شوه. دواړه په منډه د میز له سر نه لاندې وتښتېدل. اول ته په یوې ګوښه کې پټ شول. یو سړی د ډوډۍ نه ډک غاب په میز کېښود. د میز مخته په چوکۍ کېناست. عینکې یې په سترګو کړې. پنسل یې یوې خوا ته کېښود. کتاب یې خلاص کړ. څو پاڼې یې واړولې. کتاب یې بېرته بند کړ او په غاب کې ډوډۍ وخوړله. خوابی عمل تا دمیز پسر پی خود لکوتی بود او دروازه کلکه بنده کرد. شمک او ممک بیرته دمیز سر تا و ختم پر خواب که ده پارتی شوی دوری وارو توتو تا دواره لخوشحاله پتو کنو شوی. ممک اختر چی دوری خوالالو پای روک خوشمک نیلاس بونیو او تیوین رازه دا خواله لزان سر کور تیوشو دمور پلار سر به یوزه او خود دوارو ده خوالو پاتی برخه چی ده ساندویچ غطه توتا او ده سری منی یو برخه با کشوالو کشوالو دمیز ده راخ کتا و پیایی ده سوری لاری کور تا یورد او ده کور پیاو کنش که زای پزای کرد او خپلا مورا پلار تا انتظار که ناست شیبه وروستایی مورا پلار ستلی سومانه ابتشلاس کور دارانه نواتن موری ووین بچیانو مونگ طول زاینو تلارو خباران دیر تیزو او طول زاینو او بونی ولیو نو د خوړلو لپاره مو هیڅ هم پیدا نکړل همدومره مو وکړل چې ځانونه تر کوره را ورسو. شمک او ممک په خوشحالۍ ځانونه د مور او پلار غېږ ته واچول او ټوله کیسه یې دوی ته وکړه. مور او پلار یې ډېر خوشحاله شول او بیا ټولو چې ډېر وږي شوي وو په مړه ګېډه ډوډۍ وخوړه. د ډوډۍ خوړلو وروسته ټولو په ګډه تصمیم ونیو چې د ژمي تر پایه به په دیوال کې سوری نه پټوي.
د شمک او مامک کیسه د ماسمی غرنی په وینا د دریو او پنځو کلونو ترمنځ ماشومانو ته لیکل شوې ده. ارواپوهان ماشومان د یو بیش له مخې په څو مرحلو ویشي، له دریو تر پنځو، له شپږو تر اتو، له اتو تر دولسو، له دولسو تر پنځلسو او بیا تر هغه وروسته تر بشپړ زلمیتوب پورې. د هرې مرحلې لپاره بېله کیسه پکار ده چې بېلې ځانګړتیاوې لري او بېل نثر غواړي. له کیسه لیکوالې نعمې غني څخه به واورو چې دوی له دې ویش سره موافق دی که دی نو لیکوال یا لیکوال به لومړی له رواني پلوه د ماشوم له خصوصیاتو سره ځان بلدوي، بیا به نثر سموي او بیا به کیسه لیکي.
د عمر په اساس د ماشومانو د کیسو ویشل هغه اصول دی چې لیکوال ته دا په لاس ورکوي چې په اسانه کیسه ولیکي، ځکه چې هغه ته مخاطب معلوم وي چې چاته یې لیکي، ماشوم څومره پوهیږي یا مثلا څومره هغه برداشت لري د یوې کیسې څخه، څومره اخیستنه کولی شي. نو مفاهیم ورته ساده کوي، ژبه ورته ساده کوي یا هغه کلمات کاروي چې ماشوم یې په هماغه عمر کې پرې پوهیږي یا پوهېدلی شي، یا هم هغه پیامونه ډېر ساده او لنډن پیامونه په کیسه کې راخلي. دا د لیکوال دپاره یو ډول اصول دی او فکر کوم ډېر ښه دی. خو زه وایم هغه کسان چې نوې په کیسه لیکوالۍ باندې شروع کوي ماشومانو ته کیسه لیکي، د هغوی دپاره ډېره به موضوع نه سخته وو، کولی شي د فولکلور په ډول لنډې لنډې کیسې ولیکي چې یو ښه پیام ولري د ماشومانو دپاره. بیا وروسته وروسته چې کله دوی کیسه لیکي، دوی خپله پوهیږي چې زما په کیسه کې څه کم دي، زه څنګه دا ښه کولی شم. بیا کولی شي چې په دې برخه کې له داسې کسانو سره مشوره وکړي چې هغوی د ماشوم په روزنه کې لوی لاس لري، یا هم هغه کسان چې مثلا د نثر په لیکلو کې دوی ته مشوره ورکولی شي، داسې کسانو سره مشوره وکړي چې مثلا دا د ماشومانو دپاره د نثر مناسب دی که نه دی. یا خپله هم بیا ورو ورو متوجه کیږي چې مثلا ما چې څه لیکلي دي کله چې زه ماشوم وم، یا دغه ماشومان چې دا زه ورته لولم، یا د دوی په شاوخوا کې چې ماشومان دي هغوی په دې کیسه باندې پوهیږي که نه. نو زه وایم چې همدومره چې دغه ویش مهم دی او د دې ویش په رڼا کې ماشومانو ته د کیسو د لیکلو هغه بېلابېلې ځانګړتیاوې مهمې دي، د هغې ټولو نه مخکې دا مهمه ده چې موږ په کیسه لیکلو پیل وکړو او کیسه ولیکو، بیا وروسته د نورو خبرو ته راشو.
د لومړیو مرحلو د ماشومانو لپاره رسمونه ډېر مهم دي. ستاسو په فکر د دغو ماشومانو لپاره تر کیسې لیکلو وروسته د رسم هم باید وخوړل شي که نه پروا نه کوي؟ همدا کیسې دي همداسې له انځورونو پرته خبرې شي.
رسامي خو د اوسنیو چاپي کیسو یوه برخه ګرځېدلې ده، خو سن هغه کیسې چې د ډېر واړه عمر ماشومانو دپاره دي او یا مشران ورته لولي، نوي ماشومان چې په کیسو لوستلو باندې پیل کوي، په هغه کتابو کې رسامي اوس یوه حتمي برخه ده او ډېره ښه هم ده، ځکه چې ماشوم کیسه ډېره نه نږدې حس کوي، له رنګونو سره آشنا کیږي او د خپل ذهن او تخیل په مرسته هغه فضا یا هغه د کیسې ماحول تجربه کوي. خو دا هم مهمه ده چې کیسه څنګه ماشوم ته لوستل کیږي. که موږ یو کتاب چې هیڅ رسامي هم ونه لري او یا یوه کیسه چې
حتی په کتاب کې لیکل شوی هم نه ده. موږ ماشوم ته هغه په داسې الفاظو باندې وکړو چې د ماشوم ذهن ته پریوزي او ماشوم هغه کې تخیل را وپاروي، نو هغه به یوه کامیابه کیسه وي. او زما هدف دا دی چې ماشومانو ته کیسې که څوک یې لولي هغه ډېر په ښه مهارت سره ورته ولوستل شي د مړو ماشومانو دپاره، او که د لویان دپاره بیا رسامي ونه اوسېږم لویان بیا کولی شي لوی یعنی د هغه ماشومان چې عمر یې د لسو یولسو کالونو شاوخوا نه پورته دی هغوی کولی شي چې بیا پرته رسامۍ څخه هم د کیسو څخه خوند واخلي. البته چې رسامي د لویان دپاره هم ډېره بخوانده سنه دی، او موږ تاسو ټول کله چې یو رسم یو کیسې سره ګورو هغه رسم ته حتمان یو زغلنده نظر کوو او فکر پرې باندې کوو، یا کله کله د تخیل په مرسته هڅه کوو چې د کیسې هغه متن او دغه انځور سره ګډ کړو.
آخلی غنی په افغان ټولنه کې له ماشومانو سره تر نارینه او ښځې ډېر بوختې وي، او په حقیقت کې دوی روزي. په دې ډول دوی د ماشومانو له روحیاتو سره ممکن ډېرې آشنا شي. که داسې وي او موږ ماشومانو ته کیسې ولیکو، د ښځینه لیکوالو د ماشومانو کیسې به مو ډېرې هنري نه وي؟
دا ښکاره خبره ده چې نه یوازې د کیسې لیکلو په برخه کې، بلکې د ماشوم د روزنې په هره برخه کې د ښځو رول یو مثبت رول دی. یو ښځې ډېر ژر له ماشوم سره ارتباط ټینګولی شي، او همدارنګه ماشومان له ښځو سره ځان ډېر نږدې حس کوي، ځکه چې ممکن هغه د خپلې مور تجربه له دوی سره وکړي. همدارنګه دوی هغه الفاظ چې دي د ښځو الفاظ د مور د ژبې الفاظ ته ورورته دي، نو ماشومان هغه کیسه چې میندې لیکي یا ښځې لیکي ممکن ډېره خوښه کړي. نو دا به ډېره ښه خبره وي چې میندې د ماشومانو دپاره ولیکي. بالکل،
د ماشومانو لپاره که کیسې ولیکو یا بهرنۍ کیسې ورته وژباړو، یو مهم ټکی دا دی چې ماشوم څرنګه وهڅوو چې کیسه ولولي. ستاسو نظر؟
بالکل، ډېر کورنۍ د دې برخه کې چې څنګه ماشومان لوستلو ته وهڅوي بېلابېل لارې چارې کاروي، او ممکن په دې کې ډېر بریالي هم وي. د بېلګې په ډول موږ اکثر کورونو کې له یو ماشوم څخه زیات ماشومان وي، دوه درې ماشومان وي، که هغوی یو ځای سره راټول کړی شي او په ګډه یو کتاب هغوی ته ولوستل شي، کله چې دوی واړه دي یا کله چې دوی لویان دي، دوی وهڅول شي چې په ګډه یوه کیسه ولولي، او یا هم لویان خپله کتاب راواخلي او دوی هم سره راټول کړي چې کتاب ولولي. ممکن په هغه ورځو کې چې کله باران ورېږي، یا مثلا کله چې واوره ورېږي، یا هم ډېره ګرمي وي چې ماشومان بیرون ته نشي تلای خو زړه یې کور کې تنګ وي، دغه وخت ډېر ښه وخت دی د پاره چې ماشومان په کتاب مصروف کړو او هغوی دپاره کیسه ووایي، او یا هم کتاب په لاس کې ورکړو چې ویلولي. همدارنګه په خپله کتاب راواخلو، او موږ چې کتاب لولو نو ماشومانو ممکن دا زده کړي، ځکه ماشومان همیشه د لویانو هغه پېښې یا تقلید کوي، نو ممکن هغوی له موږ څخه زده کړه وکړي او دوی هم له کتاب سره روږدې شي. نو فکر کوم هر څوک بېلابېلې لارې چارې په دې برخه کې لري.
له آغلي غني څخه مننه. تر یوې خبرتیا وروسته شعر ته مخه کوو.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي.
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
پیښې کشې دي که بدې دي، شاید تر هر چا مخکې هغه کسان ډېر متاثره کړي چې حساس دي. په ټولنه کې یو منلی حساس شخص شاعر دی. د افغانستان وروستیو سیلونو د سلګونو کسانو ژوند واخیست. استاد شاعر پیر محمد کاروان د سیلابوړي ماشوم فریاد په نوم په خپل ژغ دا شعر په ازادي راډیو مجلې خپرونې لورولی دی.
زمه د خوږې یادې لغېږې نه خړو بو وړیم، مم ویښوا یا پرښتې د مرګ خوب کومه ستړیم، ما وی زبلو یا دنگ و نشم را بشی مرغی دشوند چانگ با مصر گلو نوس بڑی خوب خوشالی دشوند خر سلاب چپیڑ پر مخرا کڑلا مات پتیگو زڑایم مات پتیگو زڑایم زمی دخوگی آدی لغی گینا خڑو بو بڑایم سخت زورور بلا واخستم چی غیرا نهیری دی پات دویر ساندو سلگیو تا خیند ران دیری دی زمی دخپل پلار تنا کلاس یما درد پا مخکڑا یم زمی دخوگی آدی لغی گینا خڑو بو وڑا یم یمو رکی ستا غیگی تشکڑا زی در نزڑو یوڑم زیو خوارکی افغان ما شم وما ورائی نوم لیو یوڑم خدای دی مل بغلانا پر ما گرانا شا تا تا تب خڑایم زمی دخوگی آدی لغی گینا خڑو ببو وڑایم ممی وی خوایا پرختی دا مرک خوب کوما ستڑایم خوب کوما ستڑایم خوب کوما ستڑایم
د شیر په برخه کې د امریکایي منلي شاعر رابرټ فراست تعریف د پیر محمد کاروان د سیلابوري ماشوم فریاد په شعر تطبیق شي. فراست وایي شاعري هغه ده چې کله احساس خپل فکر پیدا کړي او فکر خپل کلمات.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
د خبرونې په دې برخه کې د یو نوي کتاب په اړه په افغانستان کې ناورین هغه ژباړل شوی اثر دی چې په روسیو کې په کابل کې چاپ شو. دا کتاب د وزیر محمد اکبر خان په لاس د یوې اسیری نظربندې انګریزي یادښتونه دي چې په کاناډا کې میشت لیکوال عتیق ځاځي ترجمه کړی دی. له ښاغلي ځاځي څخه به واورو چې په مشخص ډول څه شي دوی دې ته وهڅول چې دا کتاب وژباړي.
یو ډېر ښه سند دی د افغان انګلیس د اول جنگ. یو انګریز ښځې لیکلی دی. دا انګریزي ښځه د لیډی سیل نومېږي او د جنرال رابرټ سیل ښځه ده چې په کابل کې بنده پاتې وه او مېړه یې په جلال آباد کې و. او دې ښځې روزمره یادښتونه لیکلي دي چې څه پېښېږي. مثلا نن تاریخ په ویشتم دی هغه د اپریل دا دغه کارونه شول. سبا ته اووه ویشتم دی څه شی وشول. بیا بالاخره دغه ښځه د وزیر اکبر خان د حفاظت لاندې پاتې کېږي تر څو چې بیا نجات ورکول کېږي. دا ټول جریان دی. ځکه ما په ما وایي چې دا خو ډېر ښه سند دی که چېرته افغان ځوانان په راتلونکي کې غواړي ریسرچ وکړي په دې مسایلو باندې دا خو دهمغه زمانې مونږ ته رارسېدلی سند دی.
ځاځی صاحب مشخص ډول معلومه شوې ده درته چې د کومو کلونو ترمنځ دا خاطرې لیکل شوي دي؟
تقریبا د سپتمبر د 1839 تر سپتمبر 1842 مشخص دغه دوه کاله کې.
کله چې تاسو دا خاطرې ژباړلې داسې فکر مو کو چې یو ډول بې طرفه لیکل شوي دي ځکه چې ما یو وخت د افغانستان له ستر مورخ پوهن کاکړ سره مرکه کوله. هغه ته مې وویل چې ته څرنګه د انګریزانو په منابعو باندې د افغانستان د هغه وخت د جګړو په تاریخ باندې باور کوي. بیا دوی راته وویل وای د تاریخ لیکونکو یو وظیفه هم ده چې یو متن ته چې ګوري بیا خپل یو نتیجه اخلي او بعد له غبیا نور مراجعه ته هم مخه کوي. تاسو څنګه ښکاره سودا کتاب یعنی د صادقانه لیکل شو؟
صادقانه لیکل شوی دی په یقین سره صادقانه. په اخر کې به خپل د غشتي یو تفسیر هم کړی چې مثلا د په انګلستان کې ځنه ورسپونه په دې کې په یادښتونو باندې تفسیر کړی دی. یا تا وې چې دا دی قانون طرفداري مثلا د وزیر اکبر خان صفات کوي به خپل د تشریح کړی چې دا غواړم وزیر اکبر خان صفات نه پوم دا د ماندی دا د سوجل د مون ټول پوز ته وکړي مګر دا د مثبت خصوصیات لري چې دا مې ولي او چې دا څه پیښ شول دا په سره کمی وساتلو څنګه مې په پالنه سره وکړه دا ټول مې حقیقت وایله. مو د دې په دې په څنګه کې موازی یو بل کتاب چې په اخرو کلونو کې چاپ شوی دی یو انګریز پروفیسر لیکلی دی په نوم د ویلیام ډیرم چې هغه افغانستان ته راغلی و د کرزي په وخت کې او دا قدم په قدم په مخ ځای کې ګرځېدلی و چې دا په پیښ شوی وي. او ډیر منابع حتی د هند آرشیف د انګلستان آرشیف د کابل حتی قندار ته تللی و ځینې افغاني منابع پیدا کړي. دا کتاب تاسو کولی شئ بازار کې پیدا کړئ په نوم د ریټرن آف ا کینګ یعنی د شاه شجاع را تک. ډیر مهم کتاب دی او دغه سری بیا د نورو منابعو خبرې هم کړي دي. لیډی سلیم یاد کړی دی بیا د ټول منابع چې سره موازنه کوي پرتله کوي وایي چې هغه د ټول تقریبا عین خبره کوي. مثلا نور افسران د انګریزان افسران چې یادښتونه لیکلي دي او لیکلي مثلا دا یادښتونه داسې هم لیکل شوي دي چې مثلا یو څوک خپل مور ته خط په لخت ته خپل کې په انګلستان کې وایي چې دا شون کې په دا اوس دا پیښې دي شوې دي.
ځکه چې تاسو هم دا اثر یوازې ژباړه ده یعنی تالیف برخه نه لري چې له نورو منابعو سره مو هم پرتله کړی وي دا کتاب؟
نه ژباړه دی ولې د ما په سریزه او اخریزه د ما خبرې چې دغه لوستونکي ته مې یو تصویر ورکړی دی چې دغه شی چې تل ولې د کومه زمانه دی ولې دا پیښ شول څه شی شو اوس یې ولوله چې دا ښځه څه وایي. بیا په اخر کې مې ویلي دی چې وروسته دغه پیښې هم وشو.
د دې کتاب داسې یوه جالبه کیسه ستاسو په یاد ده چې فرضاً دا اوسې ازاد راډیو ته وکړی چې په دې کتاب کې د میرمنې دغه شی ته اشاره کړې ده د څه شی وي؟
دا اوس خو په اوس خو فکر زه په سفر کې یم
کنه یعنی کومه خاصه خاطره یعنی مثلا د وزیر اکبر خان په برخه کې څه ویلي یا د وی ورځې په کیسه کړي وي چې په ذهن کې مرا ګرځي داسې زوایم هسه ډیر لنډه هم.
ما مثلا یو دی هغه د کابل د میوه کیسه ده چې اته مو ته جالب وو. مثلا د دغه دغه وای چې هغه شفتالو چې د شمالي نه راځي ته په باد کابل په بازار کې نه پیری ولی چې هغه نه رسی هغه دومره نازک دي او اټس وای مد مقابل د مقایسه نه ده یعنی دا مونږ ته بل نه وای چې مو یې چې په کابل کې لاندې په وخت کې نه شو رسیدلی او دغه د کالیو مسله ده د ښځو کیسې دي چې ښځې چې راځي د دوی د مشرانو ښځې دوی ته راځي کله کله خبرې کیسې ورسره کوي. هغه ځینې هندي مزدورانې دي چې هغه بیا هغه کوي ترجمه کوي. د وزیر اکبر خان مثلا وایي چې څو واره ماته راغی د وزیر اکبر خان سره ډېر نږدې همکار چې دی د تر ځای سلطان جان یا سردار سلطان احمد خان دا وایي د سلطان جان سره څو واره موږ ته راغی او داسې په لاس په سینه راته ودرېد چې تاسې ګوره تاسې بندیانې نه یي تاسې زموږ میلمنه یي داسې آزاد شوې ژوند وکړئ لکه چې ما مګر دومره دی چې شرایط امنیتي خراب دي ځکه نو موږ به باید تاسې د نظر لاندې ونیسو چې تاسې ته ضرر کوي. زه هغه څه کوم تر څو مې چې وسه رسېږي زه غواړم پوهېږم چې تاسې ژوند آرام نه دی پوهېږم چې تاسې کوم شیان چې غواړي موږ یې نشو درته برابروی مګر هغه چې د ما په وس کې وي هغه کوم. مګر یاد لرئ چې دغه ډوډۍ چې زه یې خورم دغه هم د ما نه دي دغه 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 خان د دسترخوان باندې خورم چې دغه هغه دی محمد شاه خان دی چې دغه خسرو بیا مثلا کابل ته خلک لیږي را دوی ته تیکه رخت راوړي چې ځان ته کالج جوړ کړي په خپله خوښه.
نو دا میرمن په کوم ځای کې نظر بند وه؟
تنها دا میرمن نه دی د مکناتن ښځه دی د څو نور افسرانو ښځې دي حتی ماشومان دي.
کوم ځای کې دوی نظر بندي؟ په کوم ځای کې نظر بندي؟
دوی خو چې د کابل نه قوه موافقه کوي د افغانانو سره چې وځو موږ ته لاره خلاصه کوي موږ وځو تاسو ته ملک دوی چې راوځي لا د کابل د بګرامین لا نه دي تیر شوي چې حمله شروع کړي د غلجیو دخوا دوامداره د حملو لاندې نیول کېږي. وزیر برخان تکرار دوی ته جنرال فلسطن ته اول لیکي چې ګوره ما درته ویلي وو چې زه امنیت نیسم مګر په دغه غلجیو قومونو باندې مې زور نه رسېږي دوی ما خبرو ته غوږ نه نیسي د دې دپاره چې حداقل عادي اعظمي هغه وکړم یعنی د تاسو ساتنه وکړم دغه ښځې او ماشومان ما ته راکړي چې حداقل دغه ژوندي پاتې شي او د تاسو څو افسرانو باید ما سره حتی خپل جنرال فلسطن دی راغوښي مجلس ته او بېرته یې نه پرېږدي چې لاړ شي. جنرال وایي چې زه لاړ نه شم خو مور قوه خرابېږي وایي چې امکان نه لري چې تا پرېږده ولې چې ته لاړ شي هلته وژل کېږي حداقل تا باید زه ژوندی دلته وساتم. فلسطن د خپل مریضي نه مري په هماغه ځای کې دغه عمومي قومندان د قواو جنرال دی دغه ښځه د مکناټن ښځه چې مشره ښځه مې د مکناټن ښځه چې ولې مېړه یې په کابل کې وژل شو او څو نورې ښځې دي او یو دوه درې افسران هم ورسره دي انګریزي دوی بیا د وزیر برخان ته ورکول کېږي بیا وزیر برخان د ځانه سره ګرځي بیا یې هغه ته لغمان ته د لغمان په بادي آباد کې د دغه محمد شاه خان په قلعه کې دوی ژوند کوي همالته دوامدار خوراک ورته واله دی مثلا هره ورځ یو پسه ورکول کېږي او د هغه خدمت کوي نورې خزم دي هلته سړي هم دي بیا دوی وایي چې موږ اشپزي خپله کوو چې دغه راضي خوند نه راکوي د غوړي د استعمالي هغه اجازه هم ورکوي بیا وروسته چې د اورېدل کېږي چې د انګریزانو قواوې د خیبر نه راوختي دي او د انتقام دپاره راځي بیا وزیر برخان امر کوي چې د ښځې د ټول راوباسي بېرته ځو کابل ته بیا دغه لاره کې د قصه چې د راځي د بوتخاک د لارې کابل ته بیا دغه د شیبوکۍ د لارې بیا ځي ان تر چلسوتونه بیا بېرته ان تر بامیانو پورې ځي دی د ټول د وزیر برخان د قواو د بدرګۍ لارې بیا په آخر کې چې اکبر خان مصوفیږي د انګریزانو سره په جنګو کې او د هغه مافظین کې د نفر دی په مافظینو کې یو څوک پیدا کېږي چې د دوی سره غاړه څه کوي موږ تماس ونیسو د هغه سره د انګریزانو سره چې تاسو نجات او انګریزان را رسېږي مېړه یې را رسېږي جنرال سیل د جلال آباد دغه ټول جریان دی داسې یو ځای کې نه دی داسې ګرد ګرد یاته هغه بنارې چکري ته تللی دی او دغه ځای نه بیا راغلی دي.
له ښاغلي ځاځي څخه په مننې له یوې خبرتیا وروسته د توتو تاریخي میله چې ویل کېږي له نږدې دریو پیړیو راهیسې په کندهار کې دود ده.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو
په کندهار کې د شالیمار دودیزه میله پیل شوه. شالیمار په دې ولایت کې د هغې کلنۍ میلې نوم دی چې هر کال د توتو له پخېدو سره په ارغنداب ولسوالۍ کې جوړیږي. دغه میله د احمدشاه بابا له سلطنت رئیسې په کندهار کې دود ده چې په زرهاو میلهوال پکې ګډون کوي او د توتانو د خوراک تر څنګ د پهلوانانو د خیشنیونې سیالۍ هم ننداره کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د شالمار کلنی میلا سش کال بیا د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې پیل شو. د شالمار سجری میله کې بیا هم د کندهار د سرحدي سیمو جنوبي ولایتونو اوان پښتونخوا څخه زرګونه میلهوالو برخه اخیستې ده. د شالمار میله عموما کندهار کې د پریمانو اوبو او د توتو د پخېدو پر مهال جوړیږي.
د شالمار میله نو 15 ورځې ده. په 15 ورځې کې دا درې ورځې خلک یېږي باسي د کلا ته راځي د چمن ته راځي د ګلستان ته راځي د هر ځای خلک راځي د هرات ته راځي نو درې ورځې دلته غیږی ست کیږي. بعد درې ورځې بیا د توتو میله ده. خلک د سربند ته ځي ودالی ته ځي ودا باغو ته ځي. 15 ورځې دا میله کوي. د 15 ورځې په کال کې یو وار یو وار دوی راځي.
موږ د سپین بولدک سره راغلی یو دلی د تفریح لپاره په دا باغ کې دلی غیږی ته د شالمار میله ده. تقریبا لس 15 ورځې پورې موږ دا میله کوو دلی تفریح کوو.
د دې میلې د تفریح لویه برخه محلي لوبه غیژنیونه ده. ګډونوال وایي ل پیړیو د خپل نیکونو فرهنګ پالنه ورته د یوالي روحیه ورکوي.
کال کې دغه وخت جوړیږي دا میله د دا پهلوانانو لپاره شپږشت دی د راته سمراځي د کندهار د مختلفو ولسوالیو سره ځله کسبین بولدا کو دا سی پنځوي ولسوالي د سپیروان خلک دی وو دا د لري راځي د غیزي د دغه د فارملي د فار د لیک خپل غیزي باسي
تقتقلو لسوالي ما دلته د شالمار میله ده دغه د شالمار میله چې دا تقریبا چې زمرش پنځه لري د نه کګان دا هغه وخت ده د دې وخت ډیر بيخي ډیر وخت چې د دې میله چې د شالمار میله په نامه باندې دغه میله جوړیږي.
که څه هم شالمار میله کې په خوا یوازې د کندهار وسیدونکو ګډون کاوه، خو د تیرو دوو کلونو راهیسې د هرات، بادغیس، فراه او نور ولایتونو اوسیدونکي هم ګډون کوي.
میله خو ولا ډیره ښه خوندوره میله ده. په خوا چور خلک او ټوله راکلله، نو اوس بس څلور پنځه ورځې به شیې شیې غیږي دي او نن دغه هراتیان هم راغلي دي، نو د کندهاریانو د هراتیانو غیږي دي ډېر شیې غیږي وزنه سږ کال د کندهار ولایت هم راغلي دي، د بادغیس هم راغلي دي، د هرات هم راغلي دي، د سپینبولدک ولسوالۍ څخه هم راغلي دي.
بالا دا د غیږي د ځوانان دي کښوسیوي دي، بالا دا ښه ښایسته غیږي دي، د هرات ولایت د کندهار ولایت غیږي دي، نو بس ګرد ځوانان خوشاله دي.
د شالمار میله له څو کلنۍ وچکالۍ وروسته کندهار کې داسې مهال ترسره کیږي چې په دې ولایت کې د تازه میوو فصل دی. د شالمار میله کندهار کې د لوی احمدشاه بابا د واکمنۍ راهیسې د دغه ولایت د سرحدي سیمو د اوسیدونکو په پراخ ګډون ترسره کیږي. مخکې به میلهوالو ډولونو ته اتڼونه کول، خو د طالبانو لخوا پر موسیقي تر بندیز وروسته اوس یوازې د غیژنیونې په څیر محلي لوبې ترسره کیږي.
د ارغنداب د توتو له میلې د روزګان د توتو کلنۍ میلې ته مخه کوو. د روزګان د مرکز ترینکوټ په لمن کې هم خلک د توتو میله کوي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
دا د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د فایناوي سیمه ده چې ګڼ شمېر ځوانان د توتانو میلې کولو پسې راوتلي دي. دغلته دوه ځوانان د توتانو یو ډېرو غټو غټو ونو ته ختلي دي چې هره ونه شاوخوا پنځوس او شپېته کاله عمر لري، او لاندې یو شمېر ځوانانو بیا ورته ځولۍ نیولې دي او توت راټولوي. رحمت الله لایق د خپلو ملګرو سره د توتانو میلې ته تللی دی. دی وایي هر کال د خپلو ملګرو سره د توتانو میله کوي.
د روزګان ولایت ټول اوسیدونکي هغه که مثلا وظیفه ولایي که بېله وظیفې خلک یې ټوله دې زړه کړي چې جمعې په ورځ باندې یا بغیر له جمعې څخه نورو پرتو سیمو ته ولاړ شي د میلې دپاره، هغه په موسم پورې لري چې هرشي مېوې د مېوې موسم وي هغه د میلې دپاره ځي هغه سیمو ته. نو دا چې تتوم دلې پخ سوي دي مثلا د روزګان ولایت ښه توت لري د نورو ولایتونو په پرتله باندې، دلته خلکو زړه کړي چې مثلا د میله وکړي، نو موږ هم په همدې موخه باندې دغه سیمه ته رالو تر څو دلته د توت میله وکړو او ورڅخه خوند واخلو.
په اورزګان ولایت کې که څه هم د توتو ونې په زیاته اندازه شتون لري خو وړیا دي، او هر یو کس کولای سي چې د خاوند له اجازې پرته توت وخوري او راویش کوي او کور ته ویسي. د دې تر څنګ د دغه ولایت په اکثر سیمو کې د جواریو میله هم وړیا ده، او ګڼ شمېر بزګران خلکو ته اجازه ورکوي چې د دې له پټیو څخه د جوارو د پخولو په اندازه جواري وچ کوي او پاخه یې کړي. په اورزګان ولایت کې که څه هم تازه اوس یو ځل بیا د توتانو میلې پیل سوي، خو ځایي اوسیدونکي وایي چې سږ کال د توتانو حاصلات کم دي. د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ یو اوسیدونکي حاجي شفیع الله ازادي راډیو ته وویل
چې خوشحالي ځای یعنې مخکې دلته جګړې جنګونه و سخت جنګونه وه، دلته د چار اتاک ډېر ستونزمن و کراکلیم بیا په وام کې به و. اوس موږ ټول د ځوانان غلي په میله یعنې قسم هغه د مازګر لمنځونه هغه نور فیصله باندې لمنځونه سوي چې ډېر ناوخته دي، خو بیا هم راغلي یو هېڅ اتفاق اتحاد باندې ټول ځوانان په یوالي راغلي دلته خپل میلې کوو.
محمد ولی بل یو د توتو مینوال دی چې د خپلو ملګرو سره د توتو میلې ته راغلی دی. دی وایي د اورزګان دغه توتان ښه نوم لري او د گاونډي ولایتونو لکه کندهار او یو شمیر نور ولایتونو څخه هم خلق د میلې کولو لپاره ورته راځي.
تانچ د روزګان یو غوړه میوه ورته موږ ویلای شو د یو ډیر شهرت لري په روزګان کې، د خصوصا د کندهار ولایت څخه هم هر کال په لسګونه کسان راځي، سږ کال هم ډیر کسان راغلي وو. دا موږ یو مثال لرو د مالیار هم ډیر اقتصادي تمامیږي، ځکه موږ وایو چې توتان ورسیږي خلک تبخی زړی، په دې معنی چې مثلا خلک د توتان څخه استفاده کوي. یعنی ګټې هم ګټ لري، هم خلک په میلو ځي د توتانو سیمو ته، خصوصا پنبوي او کابلي توت څخه ډیر استفاده کوي خلک ډیر استعمالوي.
په اروزګان ولایت کې که څه هم د توتانو ونې زیاتې دي، خو خلکو د توتانو ځانګړي باغونه نه دي جوړ کړي، بلکې یوازې د ویالو لښتیو او د لویو لارو تر څنګ د سواب په نیت کښېنولي تر څو خلک ورڅخه استفاده وکړي او وی خوري.
د توتو د میلې له دود سره د ازادي راډیوي مجلې د دې اونۍ ګڼه رانغاړم. زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم، تر بلې اونۍ مو خدای مل.
Sarsin lako ame ulara patra pako akko bakko sarsin lako ame ulara patra pako abasin byale byale pake na sadur khane 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 گنجی پوشتر وختادی سلور دی کپینزادی سلور دی کپینزادی چاڑا پری اثر ناکری جبیاتیو پری شنگار دے پک میں جمدار دے پک میں جمدار دے ڈر بکڑو پیدا بکڑو مخدائے بشی پتا بشی تزم گورو رے شلکا لب گورے شلکا لب گورے تارو تار زما پکارو نکم د جب با خلب میں تڑا کشی کابل بارانا پاتشی کابل بارانا پاتشی
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لاروانو حالاتو ځان خبر کړئ.